سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپه 9 بجې شوې او سهمه زم تاسو ما زده راډیو ته غواړیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شر زفیر کرندای کروي متحده ایالات ماسکو فارمټ ته د سیمه ایز ډایلوګ په توګه ګوري او اس کله هم په غونډه کې ګډون نه کړی مېرمن ډیکر د څرګندونې نن پښه به راځنی سره په آنلاین غونډه کې د پښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات ماسکو د فارمټ په غونډه کې ګډون کوي وکړي نو موري ویل چې سیمه ایز بیلابل پلیټ فارمونه شته او هر هغه څه چې افغانان سره یو ځای کولای شي ارزښت لري خو د مېرمن ډیکر په خبره لازم نه ده چې متحده ایالات په ټولو دغو پلیټ فارمونو کې کډون وکړي تاکل شوی دا چې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ شپږم مشورې غونډه سبا جمعه جوړ شي د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ټام وست د ماموریت لپاره پای ته رسیدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شر زفیر کرندای کوي چې دغه د خکار په تعقیب له نورو همکارانو په ګډه خپل هڅې ته دوام ورکړي کرندای کر پرون چهارشنبه په خپل ایکس باندې په خوني ټوئیټر کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځنګړي استازي ټام وست د تیر او درو کلونو د هڅو مننه کړې ویل دي چې دا به د امریکا د ملي امنیت د ګټو د ساتنې د افغان خزو وینجنو د ملاتړ د ټولو افغانانو د بشري حقوقو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بهرنیو چارو وزارت لمرسن جان مارک او د افغان خزو او انجونو بشري اخونو په چارو کې د امریکا له ځنګړي سازي رینا ملي سره په ګډو خپل هڅو ته دوام ورکړي د بخښنې نړیوال سازمان امنی یا امنیسټی انټرنیشنل د سیاسي فعال جاوید کوهستاني او خبریال حکمت آریان نیول هغه شخصونکو اقدام او د نړیوال بشري حقوقو له قانون څخه د افغانستان لجمنې سره بشپړ پاټکر کې بللې د سازمان نن پښې په خپل ایکس باندې یا په خوني ټوئیټر کې د طالبانو له چارواکو غوښتي چې باید کوهستاني او آریان او نور کسان چې د دې سازمان په خبر په غیر قانوني توګه نیول شوی سندستي خوشی کړي د بخښنې نړیوال سازمان هم د رنګ له طالبانو غوښتي چې جبري تریتم کېدل په خپل سر نیولې شکنجه او د کسانو پر وړاندې چې د بیان او د سولیزو غونډو له حق څخه ګټه پورته کوي نورو ناوړو چلندونو ته پای تر چلندونه پای ته رسوي تر په لور بغه جاوید کوستاني تیرونه د بشپاشمې پورس د کابل د سره شمالي لسی می ورک شوی او د خوشحال رادیو مسول مدیر حکمت آریان په دې ورسوي کې په غزنی ولایت کې د طالبان لوخان نیول شوی دی د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمن شلوریز نړیوال جمنن 5 د اکتوبر په 3 باندې ټپل شو تغه سیلې چې د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي دوبه او شارجه خبرونه کې تر سره کیږي لاسلوب ډلې په کې ګډون کلري چې دوه ګروپ سره وشي شوې دي د پیل سیلې د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمن چې د کابل پر وخت مازګر 12 بجې پیل شوې و د لوبي په چاهم بنگلاديش ګټلې و او روسي خبرنده چې د اوکران د پلازمینې کیف د پوزي چارو د ادارې مشر سرهي پوپو کوي د هیواد د هوایي د مدافع ځواکونو نن پنجمې سهار وختي د روسي شاوخوا 15 بي پیلوټ الوتکې ته د ښار پر سره غورځولې دي پوپکو پر ټلګرام چینل لیکلی چې دغه بریټ په تراس کې چې 15 ساعته دوام کړ د ویشتل شو یو بي پیلوټ الوتکو ټوټې د پلازمینې د سنینسکي پر سیمې را پرويتي خو ځاني او ماليزيانو نه دي پیښ کړی د اوکران هوایي ځواکونو ترنګ ویلي و چې د روسي شمیر بي پیلوټ الوتکې په جرني هیف پولاتوا چرکاسی سومی او وینستیاکا کې هم راغورځول شوې دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی radio.com کې هم اوریدلی شئ دا کونړ او ننګرهار په شمول سلوي کې نه خطر باندې دي
وسوم جنگشتا تلفات هم دو طرفي دا کیږي دی خو هم 13 ورځې مې دوه پیدا نه وړل شو
په عربي متحده امارات کې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پیل شو او د ماسکو فارمټ شپږمې مشورتي ناستې ته څومره خوشبيني شته
در ډیر هدا پورې زما فکر باندې د افغانستان د بلد لپاره ډیر د سي ارمغان او د سي ډیر خوشخبری پکې نشته
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو ازادي راډیو روسي
در دې شی بي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د کونړ او ننګرهار په شمیر ولسوالۍ کې لته ورځو رئیس په وقفې ډول د طالبو پاکستاني ځواکونو تر بزده خطر روان دي د کونړ د خاص کونړ او د ننګرهار د ګوشو ولسوالۍ شمیر سدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د دوه نخطو لامل ځینې ولسی وګړي د خپل مینو پر خدو ته هم اړ شوې دي په افغانستان کې د طالبان حکومت او هم د پاکستان حکومت او پاکستاني چارواکو تر اوسه پر سیډول په دې اړه څه نه دي ویلي نور چې زیات پر راپور کې
د کونړ او ننګرهار په دوه ولسوالیو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وسلوالو نښتو دوام. د کونړ د خاص کونړ ځینو اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولسوالۍ په شالی دره کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي صبغت الله سمسور د پنجشنبه په ورځ غرمه مهال آزادي راډیو ته وویل
جنگ روان دی، یو ګولۍ را لویږي، ځاني تلفات نشته خو مالیه د کورونو ایستلې دي. ورته دلته خو کورونه په ګډ تعداد راکته شوي دي، سیو چې زیات خلک راغلي دي، نور ښځې او ماشومان ټول راکته شوي دي. لاندې
نوموړی وایي چې د پاکستاني ځواکونو د توپونو مرمۍ د زیات شمېر ولسي وګړو په کورونو لګېدلي او ګڼ مالي زیانونه یې اړولي دي، خو دی وایي تر اوسه ولسي مرګ ژوبله نه ده اوښتي. دی دا هم وایي چې په شالی دره کې د دغه نښتې له امله له تیرو درې ورځو راهیسې په ځنګله کې اور هم لګېدلی چې د پراخېدو په حال کې دی. تر اوسه د دغه نښتې د رامنځته کېدو لامل نه دی معلوم. د کونړ سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ننګرهار له ګوشتې ولسوالۍ نه راپورونه وایي چې د دې ولسوالۍ په انارګي او ګوسړۍ سیمو کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته په وخت په ډول لا هم روانه ده. د سیم یو اوسیدونکي بلال خان ازادي راډیو ته وویل
زی خلک کډوال شوی دی، لاندې آباد ترکته شوی دی، هغه علاقې خو غریز علاقې دي، زمونږ کلی تر کډوال شوی راغلي، اوس هم جنگ شته، تلفات هم دو طرفي دا کیږي دی، خو هم تیر ورځ هم یو دوه پیدان نوړل شوی خلک چې زی خلکو هغه ټوله کډه کړې ده، دغې څخه روان دي، اوس هم را روان دي.
خو د دې ولسوالۍ یو قومي مشر چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي له تیرو نهو ورځو راهیسې پیل شوې دا نښته چې په وخت په یي ډول روانه وه، د چهارشنبې په ماښام کراره شوې، خو د بیا پیل ویره شته. سرچینې دا هم وویل چې د جګړې له امله د انارګي، الاخیل، لکړۍ، شیدکۍ، وچتل، سلاله، توکاني، کرونده او ګټو کلیو اوسیدونکو نورو سیمو ته کډه شوي دي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله د نښتې په سیمه کې د طالبانو له لوري د سړک د جوړېدو او د غراز د افغانستان اړخ ته د پاکستان د غورځېدلي ټانک په سر رامنځته شوي. یوې بلې ولسي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې له درنو او سپکو وسلو نه استفاده شوې چې له امله یې د ولسي وګړو لسګونه کورونه زیانمن شوي. دغه سرچینې ادعا وکړه چې په دې نښته کې درې طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي، خو پاکستاني اړخ ته د اوښتې مرژوبلې په اړه یې معلومات نه لرل. په کونړ او ننګرهار کې د پاکستاني او طالب ځواکونو د نښتو په اړه د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. یادونه ده چې په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وسلوالې نښتې زیاتې شوې دي. له دې وړاندې په خوست، پکتیا او تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې له امله یې ولسي مرګ ژوبله هم اوښتې. دا په داسې حال کې ده چې له سیاسي اړخه هم د کابل او اسلام آباد اړیکې چندان ښې نه دي. دواړه هیوادونه یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته یې ځای ورکړی. اسلام آباد کابل د ټي ټي بي یا پاکستانی طالبانو د تحریک په ملاتړ تورنوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې مرکزونه لري، خو دواړو لوریو په یو بل پورې شوي تورونه رد کړي دي.
د کونړ او ننګرهار په شمیر ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفه ډول د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي اسماعیل غرني څخه وپوښتل چې د دې جګړو موخې څه دي.
یقینا لکه څنګه چې تاسو ویلې، په خوشحالۍ سره باید ووایم چې دا نښتې او جګړې په خاص توګه د طالبانو د حاکمیت وروسته دلته اولته چې پیښیږي، د دواړو خواوو د پوستو او سربازانو ترمنځ ممکن سرحدی جګړې او نښتې وي، خو د دواړو خواوو د مشرانو ترمنځ دا جګړه راته نمایشي او سرګری جګړه ښکاري. زه د یو اپراتیفي افسر په توګه ډیر زیات اندېښمن یم چې د دې نښتو تر شا به کومه پټه مضحکه لوبه یا معامله وي. خوشینه یم چې د دواړو خواوو ځینې سربازان خپل ژوند له لاسه ورکوي. زه ډارېږم چې طالبانو د خپل حاکمیت د مخه کومه ژمنه نه یې کړې او د دې ژمنو د تطبیق دپاره کله کله دغه نښتې ترسره کیږي. یو قسمت به دې وړاندې ځي، بیا به جنګ درېږي، ولې همدغه شان چې د طالبانو ټول کړه وړه په مرموز ډول روان دي، مخفي روان دي، ولس سره هیڅ نه شریکیږي، دا به هم همدغه شکل وي. جګړه وشوه، اما جګړه ولی
بله بله خو غرنۍ صاحب، په همدغه جګړو کې څومره بیا ولسي وګړي زیانمن کیږي؟ ځکه هلته هغوی له خپل کورونو وتلي دي، هغوی بې سرپناه شوي دي، هغوی پکې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکوي. دلته سره دي چې سرتیري خپل ژوند له لاسه ورکوي، څومره ولسي وګړي قرباني کیږي؟
کاملا ما خو تاسو ته ویلی دا جمهوریت کې بدبختانه همدغه لوبه وه او کوم پاکستان استبلیشمنت اوس په یو ډېر بد حالت کې دی. یو خوا ټی ټی پی ده، بل خوا د بلوڅ ازادي غوښتونکي ځواک دی، او دې خوا ته بیا پښتون ژغورنې غورځنګ پراخې غونډې دي چې د 11 د اکتوبر په درشل کې نیول کیږي. دوی اوس ډېر په بد حالت کې دي، یعنی اصلا کسړی ورته وایي د یو دولت په شکل نه بلکې د یو تورخګر دالی په شکل. تاسو اوس وګورئ دا د جمهوریت نومې جمهوریت دی، ولې دغه پرونو نن په پښتون ژغورنې باندې دوی سهل شروع کړ په خپله پېښور شاوخوا کې. بینان دغه ما د پرم د اندېښنې وړ دي، د ټولو افغانانو د پرم د اندېښنې وړ دي، هر خصوصا سرحدي نښتې دا د ولس حق دی چې دولت باید د دې په وړاندې وضاحت ورکړي چې ولې دا جنگ وشو. دا خو تنه په دغه ساحه کې نه دی، په دغه کرخه باندې هر وخت نه وخت نښتې دي. یو شمېر ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي، هلته مشت قومونه ولسونه خپل هر څه د لاسه ورکوي، نه تنها دا چې خپل ژوند د لاسه ورکوي، خپل کور او کرونده او باغ منطقې د لاسه ورکوي.
غرنۍ صاحب، که جګړې په همدغه شکل دوام ومومي، فکر کوي چې ورته د حل لاره پیدا کېدلی شي؟ که د حل لاره ورته پیدا کېږي، ولې له ډېر وخت را په دې خواته دغه جګړې ته دوام لري او بالاخره ورته د حل لاره نه پیدا کېږي؟ کله په یو ولایت کې کېږي، کله په بل ولایت کې په دغه کرښو باندې جنګ کېږي. مسؤلیتونه به د حکومتونو څه کېږي په دغه برخه کې چې باید ورته د حل لاره پیدا کړي؟
کله چې یو دولت قانوني دولت نه وي، یو دولت مشروع دولت نه وي، یو دولت خپل ولس ته د په اصطلاح د گزارش ورکوونکی نه اوسي، هغه دغه بدبختي دغه ناندرې دغه مشکلات باید وي. اما کچېرې مشروع حکومت وي، دی کولی شي چې هغه اړوند حکومت سره خبرې وکړي او دا مشکل د خبرو اترو لارې حل کړي او ولس ته وضاحت ورکړي. تاسو پوهیږئ د مغه ورځ نه کله چې ځمکني جګړې کېږي، حتی هوایی بمبارونه کېږي، دغه پرون په پروان کې بی پیلوټ الوتکو غزمې کړې دي، نو د دې په ارتباط باندې طالب ملوستر کو باندې ناس دی، هیڅ نو وضاحت نشي ورکولی. نو اوس د دې په خاطر باندې ما تاسو ته ویل چې خدای مکړه کما کرغېنه ناجمنه د دوی لوخانې شوي چې تاسو راځي وړاندې راځي، یو کیلومتر دوه کیلومتر به وړاندې شي، بیا به جنگ بند شي، هغه ته به توقف وکړي، بیا به همداسې وړاندې راځي. نو په دې ارتباط باندې زما هیله د افغانانو څخه دا ده چې په دې ارتباط باندې چوپه خوله پاتې نه شي. دا ډېره مهمه موضوع ده، ډېره خطرناکه موضوع ده. نه تنها دا چې موږ ولس په زر بازان خپل ژوند د لاسه ورکوي، ولسونه مخ کوي، حتی زموږ ارضي تمامیت ګواښل کیږي، زموږ سرحدات تر ګواښ لاندې کیږي. نو په دې خاطر باندې دا ډېره جدي موضوع ده، دا عادي موضوع نه دی. همدغسې چې په ډېر موضوعاتو کې طالبانو خپل سترګې مړې اچي او هیڅ نوه ځواب نه ورکوي، په دې ارتباط هم هیڅ نوه ځواب نه ورکوي.
د چهارشنبې ښاغلی اسماعیل غرنۍ و چې موږ سره خبرې وکړې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د خزو د قونیو شمیر افغان فعالان اندېښنه ښیي او وایي د سیمې ودونه باید د طالبان حکومت سره د تعامل پر دوی فشارونه زیات کړي. دوی انتقاد کوي، وایي چې په داسې حال کې چې څه باندې شلې ودونه غواړي د بشري حقونو د نقص له کبله د طالبانو پر وړاندې عملي اقدام وکړي، د سیمې ودونه له طالبانو سره د تعامل مسله مطرح کوي. ټاکل شوی ده چې د مسکو فارمټ شپږمه مشورتي ناسبه سبا جمعه د اکتوبر په څلورمه پیل شي. نور جزئیات په راپور کې.
روس له هغه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې مسکو فارمټ ناشته کې بالا طالبانو سره د تعامل پر زیاتوالي تمرکز وشي، د خزو د حقوقو یو شمیر افغان فعالانه له دې ډلې فاطمه اعتمادي وای په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په پام باید له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل ونه شي.
بیش از 20 کشور میخواد طالبان را به محاکمه بکشانه، اما
په داسې حال کې چې څه باندې شل هیوادونه غواړي چې طالبان د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي، خو د سیمې او ګاونډي هیوادونه راځي او د طالبانو د رسمیت او تعامل خبره مطرح کوي. که څه هم کله ناکله داسې مطرح کیږي چې له دوی سره باید تعامل مشروط وي، خو دغه ډله هیڅ شرط ته پابنده نه ده او باید یوه ترهګره ډله په مشروط او یا غیر مشروط ډول په رسمیت ونه پیژندل شي.
طالبانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زخاروا پرون چهارشنبه د اکتوبر دویمه یوې خبري غونډې ته ویلي چې د مسکو فارمټ ناسته کې به د افغان سولې د بهیر ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې د کابل او سیمې د حکومتونو ترمنځ د عملي تعامل زیاتوالی د غونډې لومړیتوب وي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان له دې ډلې انتظار خادم وایي روسان او طالبان هڅه کوي چې د مسکو فارمټ له ناستې سیاسي ګټه پورته کړي او دی د افغان ولس لپاره د یادې ناستې د پایلو په اړه دومره خوشبینه نه دی.
تر ډېره حده پورې زما فکر باندې د افغانستان د ملت لپاره ډېر داسې ارمغان او داسې ډېر خوشخبري پکې نشته دی. دا د حکومت مسله ده او روسان د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مشروعیت په خاطر باندې دې غونډې لپاره خوشحاله وي.
ټاکل شوی د مسکو فارمټ ناست سبا جمعه د اکتوبر څلورمه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په پرانیستون کې وینا پیل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امیر خان متقی په یاده غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی او هلته به له غونډې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې اترې ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په یاده ناسته کې به د پاکستان، ایران، هند، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د استازو سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی هم ګډون وکړي.
لاله سیودونو د خزو ترمنځن په عربي متحده اماراتو کې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پیل شو. د دې جام د پیل سیالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ روانه ده. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل د خزو په نړیوال جام کې د هر نارینه همره امتیاز ټاکلی دی. بشپړ جزئیات په راپور کې.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنځ د شلوریز نړیوال جام نه هم پړاو نن پنځشنبه د اکتوبر په دریمه نیټه پیل شو. د غسیالۍ شې د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي، دوبۍ او شارجه ښارونو کې ترسره کیږي. لس لوبډلې پکې ګډون لري چې په دوه ګروپونو سره ویشل شوې دي. د پیل سیالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ ده چې د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې پیل شوې ده. د غراس په دې ورځ دویمه سیالي د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ماخام پیلېږي. د یاد نړیوال جام په ای ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا یو ځای دي. په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، انګلستان، سکاټلند، سویلي افریقا او ویسټ انډیز لوبډلې یو ځای شوې دي. په دې نړیوال جام کې د سریلانکا لوبډل مشره چمیرا اټوپټو چې تر دې دمه د آی سی سی په ټولو شلوریزو نړیوالو جامونو کې برخه اخیستې ده وایي
ما په لومړي ځل د 2009 کال په شلوریز نړیوال جام کې ګډون وکړ. دا زما لومړنۍ نړیواله لوبه هم وه. 43 کاله تیر شول خو موږ له هم هیڅ نړیوال جام نه دی ګټلی. دا بیخي صحیح وخت دی چې د جام وګټو.
دغه راز د ویسټ انډیز لوبغاړي سټیفینا ټایلر هم تر دې دمه په ټولو شلوریزو نړیوالو جامونو کې د خپل هیواد استازولي کړې ده. هغه وړاندې وویل
زه حیرانه شوم چې راته وویل شول دا نهم ځل لپاره به په شلوریز نړیوال جام کې ولوبېږم. ما باور نه کوه. راته وویل شول چې په اول ځل په 2009 نړیوال جام کې ولوبېدې. بیا مې د خپلو ګوتو شمیر پیل کړ او حیرانه شوم.
د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل به په دې شلوریز نړیوال جام کې ګټون کې او دویم مقام لرونکي لوبډلې ته د نارینه عمر پیسې ورکړل شي. د دې شلوریز نړیوال جام لپاره په ټولې زتوګه 1,905,000 امریکایي ډالر ځانګړې شوي دي چې په بیلابیلو کټګوریو به په لوبډلو وویشل شي. د راپورونو پر اساس نړیوال جام ګټونکي لوبډلې ته به 2.4 میلیونه او دویم مقام ګټونکي لوبډلې ته به 1.1 میلیونه امریکایي ډالر ورکړل شي. ولو د چې تر دې دمه د استرالیا هیواد شپږ ځله د خزو شلوریز نړیوال جام پیلوبې ګټلې دي او سګنې پیلوبه به تر 22 سیالۍ وروسته د اکتوبر په 16 نیټه په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
ای اسرائیل د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې بریدونه ته دوام ورکړه. ایران خبردار ورکړه چې که اسرائیل د دیواد پر ضد غچ اخیستونکي اقدام ته مخه کړي لپاره خبریدون سره به مخ شي. د راپورونو له مخې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د اسرائیل په یوه برید کې د حزبالله ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله زوم له درو نورو کسانو سره وژل شوی دی. نور جزئیات په راپور کې وره.
د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل په هوایي برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. دا له 2006 میلادي کال راهیسې د بیروت په مرکزی برخه د اسرائیل لومړی برید دی چې کوي. اسرائیل پر بیروت دا برید دقیق عملیات بللی، خو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې په دغه برید کې د لبنان پارلمان ته نږدې د بیروت په باشوره سیمه کې د اپارتمانونو یوه ودانۍ په نښه شوې وه. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه برید کې د دریو سختو ټپیانو له مړه کېدو وروسته د وژل شوو کسانو شمېر شپږو ته رسېدلی. په دغه برید کې اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د لبنان امنیتي سرچینو همدارنګه ویلي چې اسرائیل په یوه بل برید کې د بیروت په جنوبي څنډه الزاهیه سیمه کې چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په یوه برید کې ووژل شو په نښه کړې وه. د دغه برید په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. په عین حال کې په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډله چې په سیمه کې جګړه څاري ویلي چې د ایران له ملاتړه د برخمن حزب الله د پخواني مشر حسن نصرالله زوم حسن جعفر القصیر له دریو نورو کسانو سره د سوریې په پلازمینه دمشق کې د اسرائیل په یوه برید کې وژل شوی دی. اسرائیل په بیروت کې د بریدونه یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د لبنان په جنوب کې چې پلي ځواکونه د وړاندې تګ هڅه کوي اته اسرائیلي سرتېري ووژل شول. دا له تېرې اونۍ راهیسې چې اسرائیل پر لبنان ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل د پوځ لپاره یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وه. په عین حال کې د ایران د پوځ مشر جنرال محمد باقری پرون چهارشنبې وویل چې د تهران له لورې په توغول شوو توغندیو کې د اسرائیل محدود پوځي هدفونه په نښه شوي وو، خو ټینګار یې وکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي نو د ایران له پراخو بریدونو سره به مخ شي. د هغه په خبره که صهیونیستي رژیم کنټرول نشي او د ایران پر ضد اقدام وکړي نو دوی به ټول بنسټیز تاسیسات په نښه کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک وویل چې پر اسرائیل توغندویز برید د دې لپاره وکړ چې د اسرائیل لخوا د حزب الله د مشر حسن نصرالله د وژل کېدو غچ واخلي. د اسرائیل پوځ وویل چې د اسرائیل په مرکزي او جنوبي برخو د ایران له لورې د توغول شوو شاوخوا 180 توغندیو اکثر د هوایي مدافع ځواکونو لخوا شنډ کړی شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د ایران بریدونو ته به ځواب ورکړي. هغه دا د ایران یوه لویه تېروتنه وبلله او وویل چې تاوان به ورکوي. د هغه له دې څرګندونو او په لبنان کې د جګړې له تېزېدو سره ټولې سیمې ته د شخړو د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ اسیا د لارو د تړل کېدو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیسي مرسل شیر محمد عباس ستانګزي په لوګر کې د وی غونډې پر مهال په افغانستان کې د تازه میوو او ترکاریو د فصل را رسیدو سره سم پاکستان ته د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده چې دې مسلې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. شیر باړوال او بسګران هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې سږکال د میوو د خرڅلاو لپاره په کور دننه بازار نشته او د صادراتو په برخه کې میلیونونه افغانۍ تاوان کړی دی. تفصیل پر راپور.
د افغانستان د کرنیزو توکو پر وړاندې د پاکستان د سوداګریزو لارو له تړل کېدو سره هممهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستونزې ته په اشارې سره خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې به د منځنۍ آسیا هیوادونو لارې وتړي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په دویمه په لوګر کې یوې ناستې ته ویلي چې د افغانستان د کرنیزو توکو د فصل رسیدو سره هممهاله د پاکستان له لوري له ستونزو سره مخامخ کیږي. ستانگزی په دغه ناسته کې له پاکستان وغوښتل چې د میوه او سبزیو د فصل له رسیدو سره خپل سوداګریزې لارې د افغانستان د زراعتي توکو پر وړاندې ونتړي، سو افغان سوداګر د پاکستان خلکو او له هغه ځایه هند او نورو هیوادونو ته خپل توکي ولېږدوي. هغه زیاته کړه چې د لارو تړل د دواړو خواوو په زیان دي، خو که بیا هم دوام کوي نو دوی به د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ آسیا لارې وتړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کور دننه د کرنیزو توکو د بازارونو د نه موجودیت او صادراتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کندهار ولایت یو بڼوال ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې دننه خو پروشات وو، خو قیمت یې نه درلوده، خو خارج کې مش صادرات نه درلوده. ټوله پر خپل ملک باندې متکی وو چې ټوله په افغانستان کې دا مصرف شي. د افغانستان ولس خپل اقتصادي وضعیت سم نه ده، نو په دې کې په کم قیمت باندې به انګور زموږ سره نیسي او په کم قیمت به انار رانیسي. ټول زمیندارانو چې په کم په باغو باندې مصارف کړي دي هغه مصرف هم نه دی ورجوړ کړی.
افغان سوداګر محمد رفیع هم وایي سږ کال چې کوم انګور غوښتل پاکستان ته صادر کړي په کانټینرونو کې لمنځه لاړل.
مشکلات ډیر دي او موږ انګور صادرات لرو. غلام خان لاره بنده ده، تورخم لاره بنده ده، څلوېښت پنځه څلوېښت شپې وشه ډېر مشکلات سره موږ مخ یو. مالونه هم ډېر بسته بسته کانټینر یې مېسته وغورځولې، مالونه هم خراب شول، ملیونونه پیسې افغانانو تاجرانو ته تاوان ورسېدو.
د افغانستان د مالدارۍ او زراعتي تولیداتو د خونې مسؤلین هم د بزګرانو او بڼوالو ستونزې مني. د دغې خونې اجرایوي مشر محمد وسیم صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امسال خوشبختانه بسیار حاصلات فراوان داریم. به اثر از
این بنی که مرغ سکل خاص حاصلات لرو، خود څو زره د بندرونو تړل کیدو او د گاونډي هیوادونو لوري د ګمرکی تعرفو لوړوالی د کرنې سکتور ته لوی تاوان رساوه او زموږ بزګران او بڼوالي زیانمن کړل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان لیکوزی هم د میزان د میاشتې په درېمه ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم او انګور اډې د لارې د خلاصون لپاره هڅو نتیجه ورنکړه او سوداګرو ته میلیونونه ډالره تاوان اوښتی دی. د تورخم پیښور لار د بیګاړي په سیمه کې شاوخوا وونې وړاندې د خلکو د احتجاج له کبله تړل شوی چې د سوداګرو په خبره لا هم نه ده خلاصه شوې. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس په خپل ایکس پاڼې کې ویلي چې د کرنې او مالدارۍ سرپرست عطاالله عمری د چهارشنبې په ورځ د تازه میوو له سوداګرو، بڼوالو او بزګرانو سره په کتنه کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان سره په خبرو بوخت دي چې د تازه میوو په فصل کې ځانګړي بازارونه ولري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په روان زیږدیز کال کې په پاکستان کې سباندې شپږ زره افغان کډوال نیول شوی دي. یا سازمان په خپل سره راپور کې ویل دي چې په روان کال کې تر پنځه زره څلور سوه زیات افغان کډوال له دې هېواد ایستل شوي هم دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم پاکستاني پولیسو لخوا نیول کېږي. نور جزیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیت سیار وایي د 2024 کال لپاره راهیسې په پاکستان کې میشت شاوخوا شپږ زره او څلور نوي افغان کډوال نیول شوي یا توقیف شوي دي. یاد سازمان په خپل راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي یوازې په سپتمبر میاشت کې تر شپږ سوه دېرش زیات افغان کډوال نیول شوي دي. د یونیت سیار په راپور کې راغلي چې تر پنځه زره او څلور سوه زیات افغان کډوال په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ایستل شوي هم دي. د دې راپور له مخې په 2024 کال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو تر ټولو لوړه شمېره په مې میاشت کې ده چې یو زرو درې سوه ته رسېږي او په سپتمبر کې بیا شاوخوا شپږ سوه افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او توقیف په دې هېواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د عملیاتو یوه برخه ده. په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو له دوی څخه د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار اوسېدونکی مهدي ازادي راډیو ته وویل:
هم یک هفته پیش بازداشت شدم، تقریبا دو ساعت الی سه ساعت
یو اونۍ مخکې ونیول شوم. دوه درې ساعته پولیس سره وم. څومره چې مې هڅه وکړه زه یې خوشې نه کړم. ما خپل ویزه وخوده، پاسپورټ مې ورته وخود، خوشې نه کړم. بیا یې رانه پیسې وغوښتې. اول یې شل زره وغوښتې خو ما ویل ما سره شل زره نشته، لس زره مې د کور د خرڅ لپاره اخیستې وې. هغه یې رانه واخیستې، زه یې خوشې کړم.
یو بل افغان کډوال محمد اکمل چې په اسلام آباد کې اوسېږي او امریکا هیواد ته د بیا میشتیدنې کیس لري، ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې درې ځلې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی دی.
له بده مرغه باید ووایم چې په دغه روان کال کې زه درې ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی یم په مختلفو ساحو کې. هغه سندونه چې ما سره دي، مثلا زه د یونیسیر ثبت راجستر هم یم او د امریکا د سفارت د خوانه ماته یو خوندیتوب لیک هم راغلی. دا دوه سندونه چې ما دوی ته ښودلی دي، هیڅ ډول ارزښت نه دی ورکړی. دوی یو مقدار پیسې دي، هغه یې اخیستې دي او بیا یې زه خوشې کړی یم او په دې تهدید کړی یم که بل ځل دوی سره مخ شم ما به ډایرک افغانستان ته ولیږي.
د یونیت سیار د راپورونو له مخې د پاکستان دولت د 2023 کال د اکتوبر په درېمه نیټه د یو میلیون څخه زیاتو بې اسناده کډوالو د بیرته ستنولو پلان تصویب کړ چې ډیری یې افغانان دي. د 2023 کال د سپتمبر له پنځلسمې راهیسې تر اوسه درې دېرش زره ډېر افغان کډوال له پاکستان خپل هېواد ته ستنې روان شوې دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس نن د اکتوبر په 3 نیټه راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ د قندهار، ننګرهار، نیمروز او هرات له لارو له پاکستان او ایران 209 نوي کورنۍ بیرته خپل هیواد ته راستنې شوې دي. د 2021 کال د اګست له 15 نیټې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په خبره د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس د نیونې، ځورونې او شړل کېدو په ګډون له ډول ډول ستونزو سره مخ دي.
د ازادۍ اوریدونکو خبرونه درته هم لرو، خو اوس خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزه پیره کرنډیکر وایي متحده ایالات د مسکو فرمارت ته د سیمه ییز ډایلوګ په توګه ګوري او هیڅکله هم په غونډه کې ګډون نه دی کړی. میرمن ډیکر دغه څرګندونې نن پنجشنبې د رسنیو سره په آنلاین غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې کړي چې آیا متحده ایالات د مسکو د فرمارت په غونډه کې ګډون کوي وکړي. نوموړي ویل چې سیمه ییز بیلابیل پلاتفارمونه شته او هر هغه څه چې افغانان سره یو کولی شي ارزښت لري. خو د میرمن ډیکر په خبره لازم نه ده چې متحده ایالات په ټولو دغو پلاتفارمونو کې ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزه پیره کرنډیکر وایي چې د هغه د ښه کار په تعقیب له نورو همکارانو په ګډه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. میرمن ډیکر پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي ټام ویسټ تیرو درو کلونو د هڅو مننه کړې او ویلي چې دا به د امریکا د ملي امنیت د ګټو د ساتنې، د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ، د ټولو افغانانو د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بهرنیو چارو وزارت له مارسیل جان مارک په مرشه او د افغان ښځو او نجونو بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رینا ملي سر په ګډه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا مینست انټرنیشنل د سیاسي فعال جاوید کوهستاني او خبریال حکمت اریا نیول غچ اخیستونکي اقدام او د نړیوالو بشري حقونو له قانون څخه د افغانستان له اجملې سره بشپړ په ټکر کې بلل دي. د سازمان نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د طالبانو له چارواکو غوښتي چې باید کوهستاني واریان او نور کسان چې د دې سازمان په خبره په غیر قانوني توګه نیول شوي سمدستي خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه د طالبانو غوښتي چې جبري تری تم کېدل په خپل سر نیونې شکن او د هغو کسانو پر وړاندې چې د بین او د سولې ایزو غونډو له حق څخه ګټه پورته کوي نور ناوړه چلندونه پای ته ورسوي. تر پورونو له مخې چې په ستنې تیرونی د پنځمې پورز د کابل د سره شمالي له سیمې ورکشوي او د خوشحال رادیو مسول مدیر حکمت آریان په دې ورسوي کې په غزنی ولایت کې طالبان لخوا نیول شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلې په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پرخي. اکثر اوریدونکو له افغانستان بهر د جلاوطن حکومت د جوړیدو د اوازو په اړه خپل نظرونه راته پرخي دي. د افغانستان د اوسنی حکومت یا د طالبانو یو شمیر سیاسي مخالفانو تازه ویلي چې دوی په افغانستان کې له اوسنیو حالاتو خوښ نه دي او هڅه کوي چې له هیواده بهر یو جلاوطن حکومت رامنځته کړي. تر اوسه په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی، خو افغانانو یا د ازادۍ رادیو اوریدونکو په دې اړه خپل پیغامونه راته پریښي. دا چې څه ویلي دا به وروسته په خبرونه کې واوري. دغه راز په دې وروستیو کې استرالیا او یو شمیر لویدیځو هیوادونو له هغې ډلې جرمني، کاناډا او هالند غوښتنه وکړه چې طالبان د لښځو سره د تبعیضي چلند له کبله د عدالت محکمې ته معرفي شي یا د هم د عدالت په محکمه کې له دوی نه شکایت وشي. طالبانو بیا ویلي چې دوی له چا سره تبعیضي چلند نه کوي، خو د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بیا ویلي چې دا به په افغانستان کې د ښځو لپاره د عدالت یوه پیلامه وي. دا چې دغه محکمه څه صلاحیتونه لري او څه کولی شي په دې اړه د حقوقي چارو د یو شنونکي نظر هم درته لرو. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ورکشو وایزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلومات تر لاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات تر لاسه کول یو استوزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي، مثال په ډول چاپی او ورځپاڼې یا رادیوګان یا تلویزیون خبرونه کومې کوي، هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای. ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړي دي، نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولی.
سلامونه اونې کې هلې آزادۍ رادیو کارمندان او اوریدونکو ته، دا ټول د آزادۍ رادیو مینوالو ته. نو زما موضوع په دې باره کې ده چې نړیوال لکه دغه درې هیوادونه ایټالیا ده بل دوه نور هیوادونه، نو دې چې کوم موضوع یې دی زما جواب دا دی، نو دوی ولې د فلسطین د غزې په موضوع کې ولې دوی څه نه وایي؟ تر دې موضوع خو اوس هغه ډېره مهمه ده، دا لږ سختوالی خو هغه پاک شهیدانه یې، نو دغه جواب غواړم چې دا ولې داسې کار کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه حکمت اللہ د هلمند ولایت سره سره په تماس کې یم. وروره دا د بارډر پر مخبر سره کوله، دا ولی بند دی؟ موږ مشکلات لرو، موږ کاروبار ولر دی په ټاپه، دا ولی بند دی؟ څه مشکل دی؟ موږ ډیر خپه یو، ګره کاروبار مو ولر دی وروره، موږ په مشکل کې یو.
محترم مسلمان علماونه د خاشکو افغانستان ټکا ټکا دا تباہ تباہ دا در پدر در طول ملت تقریبون دی تیر کلی، زامتون دی تیر کلی، تیو تا چه ندی تیر دا سکر چه دلتا و ناس تو دی پنبار لان دی شپی به پیخ که تیره ولی بکور که بایش پوخ نتیره دی جماعت که بنا تیره دی خروط بطل پواه رکی من دی و ماش لازه رو پیده دی وزیر سای ماش دری لکه سالور لکه رو پیده خواه که ناس تقریبون چه تیر کلی خزه سلور سر کوي، تعلیم مسکین کور نه لري، خزه نه لري، یوه خزه فرمان کور نه لري چې ښځه وکړي چې واده وکړي، عجب عدالت عجبه خبره ده. نور ملت خو چې چا ساتل په کورو کې په جوماتو کې مړیګانې به یې ورکولې، پیسې به یې ورکولې، د سر غوړي به یې ورکول، اوبه به یې ورته تودولې، څنګه پرېمینځي؟ هغه خو په هېڅ کې حساب ده، هېڅ کې حساب ده. نو موږ دا خواهش لرو محترم دین دې دا وطن ته وګوري، خلکو نیستي بدې ورځې ته دې وګوري، عدالت یې وړاندې کړي. موږ دا سوال دا توقع ده چې دوی ای خبره ده حکومت راغلی په جای پاتې چې د شنه له کابل واري پیپې دا ډېر خدای پاک په افغانستان رحم کړی ده چې داسې حکومت کې راغی، داسې اوس بېرته بس دا رحم دوی له بایللي، دوی به ړنګوي ګاونډیانو سره، د دنیا سره، له مسلمانې هېوادو سره، دولتو سره، دا ټوله څه باسې افغانانو ته لار پیدا شي چې اوسي چېرته کارو مزدوري ته دومره خو به کولی شي چې ورته وسي کوپر ته شکست ورکړی، نور ځونه خو نه باسې دا د خلکو غریبانو ته پاکستان ته ځي په تکلیفو، ویزې اخلي اروپا ته ځي په تکلیفو، ټول مرستو سرڅو سپویو خواړه دریابو د غرق پر شو، دا پاکستان ته ځي څومره مشکلاتو، جعلي په ساپورټو باندې ځي سعودي ته، بیا بېرته راځي څومره مشکلات.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړې. خو داسې کوم یو نړیوال حکومت جوړوي، چلا حکومت جوړوي، په دې هړه باندې به دا هېڅ بدل نه وبې ته وخوري، نه بل ته، نه بل ته، نه به څوک ودې ته دونه پاملرنه وکړي چې دوی جوړوي. خو د هغه حکومت خام کوم ښه حکومت دی او ښه ترتیب دی، که چېرې دی په دې کې بل حکومت غواړي خو دا ارمان دې نه شي پوره، که چېرې داسې حکومت دوی جوړوي چې جوړوي یا جوړولی شو، دوی به مخکې جوړ کړی وای، یا وخت یې درلودلی د حکومت، نو وخت یې پیدا کړی وای. دا ایله حکومت دی، دا یو ایله د غدی چې دی کوي، که جوړ کړي دا حکومت نه شي چلېدلی تر داسې راته پورې وچلېږي، څو وخت لپاره همیشه لپاره نه شي جوړېدلی خو دا حکومت چې دی دا.
سلام علیکم ورو جان، شای په خیر یا په زغا جان د المن د ګرمسیر ولسوالۍ ته می تماس سره نیولې دي ور جان، دا د خبره نه چې حکومت جوړي، حکومت ګټه نه ورته کوي، د بل په ملکي را دې چې کرا دې کښېني، بالا دې خپل پر کور وکښېني، امارات کار نه پر لري، او که دا چې دغه کوله بیا نو وینې پرېږدي نه، دا چې به کله کدا بل ور څو زورونه شل کاله دغه ور منګر بلاړه بیرته د بل په خاک کښېنسته.
السلام علیکم، د ازادي ټوله کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاستر سلامه، دا کم کسانو چې په خارج کې غونډې جوړې کړي او جوړوي د دې لپاره چې بیا په افغانستان کې بیا ستونزه راولي یا یو جنجال پیښ کړي، صرف د دوی دغه کم فکر چې دی د خپل زړه ښه کېدو دپاره یې دی. انشاءالله سیاسي ستونزې انشاءالله نه پیدا کېږي، الله جل جلاله چې دی و اسلام ته او مسلمانانو ته انشاءالله دغه قدر طاقت ورکوي چې دغه کسانو مخنیوی وکړي، او د داسې کسانو کوم پلانونه چې دوی نیسي هغه پلانونه هلته په خونسا کې ورته انشاءالله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زرم طلاب المن ولایت لشکرگاه مرجی نمیاری کنی ولی مرجی شو خواه که سروی گرد سوی دی یا سروی کیجی یا دکیم سروی ایس کلانا دا سوی مرد یو کال کیج دو ماجر دا پاکستان را غلی و لاک فرشی قدرت لرو دا خورو دا لرو نور شی لرو نا بستی راو دا شی روز مرد سر ولی کما دام رست نکی از مجلی لکی دکیم شو خواه سروی ولی نکیج دا تور و دا بولاک سروی ولی نکیج
احمد مسعود وای جلا وطن حکومت جوړی د دې ګټې به څه وي د دې تاوان به څه شي د دې پایده به وطن ته څه شي دا ګټه وطن ته نشي رسوای دا بے بنسټه زه خو خپل په فکر باندې دا دغه بولم دا حکومت چې دوی جوړی تاسې ګټې هم موږ ته ووایاست چې کومې ګټې لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند څخه د افغانستان څخه د وتلو څیرو هغه خبرو او بیان ته غبرګون شیم چې څو ورځې مخکې کړي افغانان ډېر وسولېدل ډېر تکالیف یې برداشت کړل. دا خلک هغه څه خلک نه دي چې افغانان ورباندې باور لري. افغانان د ډېر کړاوونو څخه راووتل ډېر کړاوونه یې برداشت کړل. افغانان چې کومې هیلې درلودې نن هغه خپلو هیلو ته رسېدلي دي. افغانانو چې څه رقم بل دمن څخه څه ډول خلک غوښته هغه څه خلک نن واک ته رسېدلي دي. د بهر څخه وتل په بهر کې خلک هغه خلک دي چې هغه تجربه شوي دي. هغه څلوېښت کاله تجربه ورکړه. هغه هغه خلک دي چې افغانان ورباندې باور نه کوي. موږ ورباندې باور نه کوو. دوی واقعي افغانان نه دي. دوی یوازې په ژبه او لباس افغانان دي. دوی د پردیو د لاس آلات دي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. دا زادی رادیو ټول کا کوم کته بینه ډاک سلام علیکم. زه اسمت الله ایم د یمند ولایت څخه د سرکې کې عزیزان او موږ فریاد دا ورو پر شاره وخت ور سو دی او ډیر سختونه وسره یو سختیا دا د شپږ خلکو باندې دا ټیکس ټیکس هم لري زیات دي. د بل طرف سره د علماء څخه او د مشتان بې امامان اوسول او د غوسو شرونه اخی او زکاتونه ځینې ټولې علما او دوی خپلواک نه اوسول د دوی تر اثر لاندې دي. او یا چې دغه هم کوي نو هغه مشتان د امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او سو شرون چې دی هغه دوی اخی پخوا به خپل بې امامان تور کول او هغه به دلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار و د دومره شانو نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک په تنه متنفر کېږي په کښې په دې کې او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی د پاره لوی تاوان دی یا چې دا خبره زموږ ورسوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. وایي بعد سلامه که چېرې دغه زموږ غږ ته مسؤلینو ورسېږي دا کوم مهاجر چې افغانستان ته تللي دي مثلا هلته دي دا ډېر په سختۍ کې ژوند تېروي ډېر په پریشانۍ کې ژوند تېروي. کوم وخت چې دوی واوښتو حکومت دا ژمنه ورسره کړې وه چې موږ به تاسې ته سرپنا درکوو نو تر اوسه پورې لا سرپنا نه در رسوي که په کندهار کې پراته دي که په زابل کې. نو خلک بېرته روان دي نورو هېوادو ته په کشاکي لارو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسانو لوښو سامانونه ګډ خرڅوي دوه لاس دوه پښې له هېواده وځي. یو خو روزګار نشته په روزګار بسېره په سرپنا نشته. نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تېر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو اوس بل ژمی را روان ده. د دغه غم دې وخوړل شي دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم بېرته واوښتلو کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي دا په دوه لاس دوه پښې په کشاکي لاره باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي. ولې ځکه دوی سرپنا نه لري شی نه لري روزګار شته نه. نو که چېرې دا خلکو ته سرپنا ورشي دا به د حکومت هم فایده وي. دا خلک به هم دالته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه کوم چېرې دا غږ تر ځایه ورسوه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
سلام ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی. طالبان په کور په کور ګرځي وشر ټولی تر دې جمع طالبان راغلي دي اوس څلورم کال دی. آیا د قانون سره کومه د سری برخه کې یا تخم به دوا برخه کوم مرسته کومک کړی دی مدې موږ خو غریب خلک یو، سره موږ نه دا چولې، ته هم ته محتاج یو، جارم سم حاصل نه دا ورکړې، اوس دوی وشر ټولې دل خو غریبي او غربت او خپل او درد درې تللې دي، بس څو کو نه لا د رحمې په موږ باندې قانون باندې.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو را لګلی وو، موږ هم درته خبر کړل. په دې وروستیو کې استرالیا او یو شمیر لویدیځو هیوادونو له هغې ډلې جرمنی، کاناډا، هالند غوښتنه وکړه چې له ښځو سره د تبعیضي چلند له کبله به د طالبانو شکایت د عدالت محکمې ته وړاندې کړي. د عدالت دغه محکمه په هالند کې ده. دا چې د عدالت نړیواله محکمه کوم صلاحیتونه لري، د دغه محکمې او د جرمونو د نړیوالې محکمې په چارو کې توپیر څه دی، دغه محکمه څه کولی شي، په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار حسین احمد زید د کابل پانتون د حقوق پانځي له پخوانی استاد نصر الله سانګزی سره دغه مرکه کړي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایاو کې. د عدالت نړیواله محکمه چې ملګرو ملتونو د ارکان له جملې نه یو رکن ده، د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې دولتونه یا غیر دولتونه ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري. مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوق په مسله کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي، او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني او وروسته د هغه نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي شي، چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کوي چې دا مسله د بشریت ضد جرایم تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
بله استاد، که څه افغانستان د دغه محکمې یو اوس پاتې شوی دی، اوس طالبان خو یو ډله د حکومت نه دی پرسمیت نه پیژندل شوی دی، د دغه محکمې احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي کنه؟
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري، هم د عدالت د محکمې او هم دارنګ د جنایي نړیوال محکمې غړیتوب لري، دوه غړیتوب لري. په دې کې د اسناد له مخې خصوصا د جنایي نړیوال محکمې د حکم پر د اساس نامې د حکم پر اساس یوازې دولتونه جواب دي نه دي، بلکې افراد، اشخاص، ډلې او حتی جنایي باندونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي. په دې توګه د طالبانو واکمنان، د طالبانو حکومت او د دې اعمالو ترسره کوونکي په طبیعي ډول تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي.
بله، د محکمې احکام څومره به الزام اور وي؟
طبیعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوي هېوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري، د افغانستان په شمول، او یو سلو څلیرېس نور هېوادونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري. برسېره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار لاسه ورکوي، طالبان د پچانګې غړي هوادونو مکلف دي هر هغه تصمیم چې د محکمې نشي دغه په اجرا کې باید اقدام وکړي.
بله، وروسته کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغیز ولري؟
متاسفانه چې اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، پرته له دې چې طالبان به تر عدلي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدلي تعقیب لاندې راشي، برسېره پر دې چې دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتونو یا ورکوم ګڼل کیږي، د طالبان د حکومت د پرلو استونزه دا ده چې د دې د غړیتو مسله په ملګرو ملتونو کې مطرح دي، د پرلو استونزه ایجاد ولې شي، د دې په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازم وي چې اگر راشي نقادي تعاملات به دنیا لده، طالبان حکومت سره ونه لري د حکومت نو وروسته کې هیران دا حکومت صورت ولې شي، نو په دې صورت کې متاسفانه اصلي متضررین به د افغانستان خلک دي، د لپاره چې افغانستان بل نور لړۍ نه لا هم په مسافې کې واقع شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو پخوانی استاد پوهان نصر الله سانګزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 15 01.
اوس هم راځو د ورک شو اجدانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د آزادې راډیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 4 0 2 2 بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چا ته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیقاکا مسید، هر چا ته ورور معلومات دی. ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسي. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقل معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 0 0 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 0 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تایر روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوې دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وې دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د اجم احمد سا اخون مرحوم زوی دی، د اجی فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادره کسه وې دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موږ دلې اټمی زموږ سره معلومات سره کې، ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره ده. تقریبا یو میاشت کېږي چې نادره کسه وې دی. الک چې ډیر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خوا ته بدللې چې په کومه سیمه کې به، نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ. کچیر تاسو په سیمه کې تاسو لیدلې یا درک لري زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لبرنې زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زر یو ځل بیا هم درته تکراروم: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده: 0 0 5 1 4 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ درته تکراروم: 0 0 5 1 4 1 8 2. په دې لږ چې زما پیغام په بار بار نشر کوي. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا 2 کاله 2.5 کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 8. 0 0 5 8 4 0 6 8. مننه ازادي راډیو دې ژوند دی و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. در راډیو ټول کارکونکو او یادونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاس. ورځ ما یو ورک دی د واټه میشت کیږي د ځاس خنه درکسوي تقریبا د 15 کالو دی. نومیا د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی د شارګي د کلی دی. نو اسابې تکلیف لري ځای ومنځکه نورمال میږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي 0 اویا نیوی یو نیوی 215 شمیره ور بیا وایم 0 اویا نیوی یو نیوی 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علي ونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره در کسوي یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا اوسه پرې نه در کسوي دي او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دې سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخه. نو د ځان سره به یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت در پسې ځورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چار چا ته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 3 1 0 0 9 3 یو واری بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادۍ و راډیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو که چیرې دی زما آواز اروي د واتس اپ په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي 0 15 3 6 4 4. له خدای په امان.
السلام علیکم رحمت الله وبرکات. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لم چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکه نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه 0 2 2 0 2 2 0 5 5. شمیره زلی بیا 0 2 2 0 2 5 5. ازادي راديو څخه په دې لمه چې ما پیغام نشر کړي. سلام علیکم.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي رادیو خپرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.